پاپن سن کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن یکشنبه ده، د غبرګولو یا جوزا یولسمه، د می میاشتې یو دیرشمه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي حکومت د بیان ازادي او د رسنیو خوندیتوب ته ژمن دی. حکومت دا خبره په داسې وخت کې کوي چې پرون په کابل کې یوې چاودنې د یوه خصوصي ټلویزیون دوه کارکوونکي ووژل. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو 110 بندیان خوشي سوي. په پروان کې په یوه چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د ایران ولسمشر پرون وویل چې په دغه هیواد کې به ډیر ژر په جوماتونو کې د ورځې لمونځونه پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو 110 تنه بندیان خوشي سوي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له ترخیپ له د پروان له مرکزی توقیف ځایه او نورو ولایتي زندانونو خوشي سوي.
افغان دولت له پرون راهیسی د ترخیپ له پروان او نورو ولایتي زندانونو څخه 110 تنه طالب زندانیان آزاد کړل. دا لړۍ دوام پیدا کوي تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم تر 2000 پورې طالب زندانیان خوشي سي.
په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې دوی هم پرون درې اویا تنه سرتیري په بلخ، کندز، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې خوشي کړي دي. سهیل شاهین ویلي چې تر اوسه یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 340 غړي خوشي کړي. د پروان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د هوان مرمۍ په چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د پروان د والی ویان دی وحید شاهکار پرون ازادي راډیو ته ویل چې پیشه په سیاګرد ولسوالی کې سوي. طالبانو د سیاګرد ولسوالی په جوی دختر سیمه کې د هوان د مرمۍ داس کړي چې هدف یې د امنیتي ځواکونو پوسته وه، خو هوان پرې یوه کور لګېدلې او د یوې کورنۍ درې ځوانان پکې وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د فرا ولایت چارواکي وایي روان مریض کل په دغه ولایت کې پلسګونو پراختیایي پروژې عملي کیږي. د فرا د اقتصاد رئیس سالم نورزی ازادي راډیو ته پرون ویل چې د دغو پروژو شمیر تر نوي اوړي.
حکې انکشافي بودیجه چې دولت د خو تطبیقیږي هغه د وڅلوش پروژې د بودیجې ملي له خوا دی چې پارزښت 1.3 میلیون افغانۍ، خپل اداري عملیاتي 15 پروژې پارزښت 1.2 میلیارد افغانۍ او تقریبا ندیش پروژې د ادارات له خوا تطبیقیږي چې هغه هر وزارت پرته بودیجه ورکړې ده پارزښت 1 میلیارد افغانۍ، چې مجبوره یو نوی پروژې کیږي پارزښت 3 میلیارد افغانۍ.
د فراد اقتصاد رئیس وایي د دغو پروژو 40% کارونه مخته تللي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ویل چې په دغه هیواد کې به ډیر ژر په جوماتونو کې د ورځې لمونځونه پیل سي. تبدسل کېده چې د ایران په ځینو برخو کې کورونا وایرس لا هم د خپرېدو په حال کې دی. حسن روحاني پرون ویل د ایران جوماتونه به ډیر ژر د ورځني لمانځه لپاره پرانستل سي او صحي سپارښتنې باید په پام کې ونیول سي. په ایران کې حکومت له یوې مودې راهیسې د کورونا د وبا له کبله د لګول سویو محدودیتونو په نرمولو لګیا دی. د ایران د رسمي خبري سرچینو په حواله 150,000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته سوي او تر 2,500 زیات وګړي په دې خطرناک وایرس مړه سوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل واشنگتن ته د ورتګ لپاره د ډونالډ ټرمپ بلنه رات کړه. د امریکا ولسمشر انګلا مرکل ته بلنه ورکړې وه چې د نړۍ د سترو او صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. پولیټیکو خبری اجنس د جرمنی د حکومت د یو ویان په حواله لیکلي چې صدر اعظم انګلا مرکل د ولسمشر ټرمپ مننه کړې چې د جون میاشتې په وروستیو کې غونډې ته وربللې وه. خو د حکومت ویان وایي څرنګه چې د کورونا وبا خپره سوې صدر اعظم مرکل لا نسي کولی واشنگتن ته سفر وکړي. سپینې مڼې 13 چهارشنبه وویل چې ولسمشر ټرمپ فکر کوي چې په امریکا کې د سترو او صنعتي هیوادونو د غونډې پیل د نړۍ د اقتصادي مارکیټونو د بیا پرانیستل کېدو ښه بېلګه ګڼل کېدلی سي. اروپایي ټولنې له امریکا غوښتنه کړې چې د روغتیا له نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او سره د اړیکو د پرې کولو پر پریکړه له سره غور وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان پر فعالیت د سخت انتقاد له کبله ویلي چې له دې سازمان سره مالی مرستې به په نړۍ کې د نورو روغتیایي ادارو لپاره ځانګړې کړي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان تر ټولو لوی تمویلوونکی هیواد دی. د اروپا د کمیسیون مشر او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر دواړو پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره د همکاریو زیاتېدو ته اړتیا ده، ځکه دا خطر ټولې نړۍ ته متوجه دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه پر دې مسله خبرې نه دي کړې. د امریکا دوه ستور مزلي په تیرو لسو کلونو کې د اول وار لپاره د امریکا له خاورې څخه فضا ته ولاړل. در 50 کلن ستور مزلي داو هورلي او 49 کلن باب بینکن پرون د امریکا سخت د سپیس ایکس فالکون 9 نومي راکټ په ډراګون کپسول کې فضا ته ولېږل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت په کینیډي فضایي مرکز کې د راکټ د توغولو تر ننداري وروسته په خبرو کې وویل د راکټ دغو توغولو د امریکا وګړو ته د ویاړ احساس په برخه کړ. د دغه راکټ توغول د خرابې هوا له کبله دوه واري ځنډول شوی وو. په پام کې د دغه دوه ستور مزلي تر 9 ساعته مزله وروسته نن د کابل پر وخت د ماښام 2 بجې نړیوال فضایي تمځای ته ورسیږي چې هلته به 4 میاشتې پاتې وي. امریکا په 2011 کال کې هم توانېدلې وه چې له خپلې خاورې ستور مزلي فضا ته ولیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 9.8 اتلس اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 3.15 اسمان شین. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.40. کندهار د تودوخې لوړه درجه 2.19 اسمان زای زای ویس. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 3.3.
و بجے او و دقیقې سوې. جمهوری ریاست وی حکومت د بیان ازادي او د رسنیو خوندیتوب ته ژمن دی.
د بیان ازادي د افغانستان حکومت تر ټولو لوی لاسته راوړنه بولي، او د دې لاسته راوړنې خوندیتوب او د رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب خپل مسؤلیت دی.
تبدسل کده چې پرون په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون دوه کارکوونکي ووژل شول. روغتیا وزارت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره له خلکو همکاري غواړي.
که خلک موږ سره مرسته ونه کړي او دا لړۍ ادامه پیدا کړي، دا ناورین به هر کور ته ورسي، هر کوڅې ته ورسي، او هیڅوک ورنه مسؤل نه وي.
نن د تنباکو د نه کارولو نړیواله ورځ ده. پر اړه هم راپور خپرو. په بهرنی موضوعاتو کې د بریتانیا، جرمنی او فرانسې حکومتونو د امریکا پر دې پریکړه چې ایران ته د دې هېواد اټومي پروګرام په تړاو ورکول سوی معافیت ختم کړ انتقاد کړی دی. د ژوند په رنګونو کې له داسې چا سره خبرې شوي چې کار یې د فلمونو او عکسونو ایډیټ دی.
ما د فوټوشاپ پروګرام یلای د کورسو کې فوټوشاپ پروګرام چې د خپل ایډیټینګ کې مهم رول لري.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت او نورو سازمانونو په کابل کې د خصوصي ټلویزیون خورشید پر کارکونکو حمله وغندله. د کابل د کلوله پښتې پر څلور لارې پرون مازیګر د مقناطیسي ماين په چاودنه کې د دغه ټلویزیون یو خبريال او یو تخنیکر ووژل سول. دا پیښه په کابل کې د امریکا سفارت او د بخښنې نړیوال سازمان هم په شدت غندلې ده. نور تفصيل له فرشتې جلال زید څخه اوري.
د خورشید ټلویزیون مسؤول محمد رفیع رفیق صدیقی پرون له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې پر همکارانو یې تروریستي برید شوی دی.
متاسفانه بیا ګملی تروریستي
صدیقی وویل متاسفانه په یوه تروریستي حمله کې زموږ دوه همکاران وژل سوي چې یو میر وحید شاه زموږ د اقتصادي چارو خبریال او بل زموږ تخنیکي همکار شفیق امیری و. زموږ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دا پیښه په شدت غندي. مینپال وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کیږي.
ورستی برید د سړی نه پاړه باندې امنیتی ادارو ته هدایت شوی دی چې دا په جدي ډول باندې وسیړي. د بیان ازادي د افغانستان حکومت تر ټولو لویه لاسته راوړنه بولي او د دې لاسته راوړنې خوندیتوب او د رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب خپل مسؤلیت کوي.
مستوالو طالبانو په دې پېښه کې لاس لرل رد کړی دی. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت هم دا پیښه په شدت غندلې ده. د سفارت په لن بیان کې چې په ټویټر خپور سوی لیکل سوي چې پر رسنیو حمله د افغانستان پر ازادۍ او پرمختګ حمله ده. د افغانستان نړیوال سازمان هم ورته بیان خپور کړی او لیکلي دي چې دا یو وحشتناک جنایت دی چې هغه خطرناک شرایط چې د افغانستان خبریالان ورسره مخامخ دي څرګندوي. د افغانستان نړیوال سازمان پر حکومت چغ کړی چې د خبریالانو ته مسؤلیت لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي او د داسې حملو عاملانو ته دې سزا ورکړي. د ژورنالیستانو ته ملاتړ نړیوال سازمان وایي چې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو په خطرناکو هیوادونو کې ګڼل کیږي. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې 11 خبریالان وژل شوي دي.
و مردل چې پرون په کابل کې په یو چاودنه کې د یو خصوصي ټلویزیون یو خبريال او یو تخنیکی کارکونکي وژل شوی دی. په افغانستان کې د امنیت ترڅنګ په بیلابیلو روغتیایي ستونزو کې هم خلک مري. په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په تیر یو میاشت کې شپږ برابره زیاتې شوې دي. هغه رقم چې د سور میاشتې له 10 نیټې څخه تر دا مهاله خپرې شوی ښیي چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 2000 څخه 4000 ته زیاتې شوې. روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکوي ک سپارښتنې په پام کې ونیسي دا ستونزه بلا پراخه سي. خاطر پر دې څو نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې تیر یو میاشت کې د کورونا وایرس مثبت پیښې څو برابره زیاتې شوې. د سور په میاشت کې د کورونا وایرس مثبت پیښې له 2000 کم وي خو د غشمیر په تیر یو میاشت کې شپږ برابره زیات شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرود شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي کله دې وایرس سره جدي مبارزه ونشي په هر کور کې به خلک پرې اخته شي.
متاسفانه امر شوی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس اخته کېدو لمن خبرېدو دی. تر اوسه سعودي سایر لري او تعداد زیات موږ وطنوال مساف شوي او دا هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. باور پرې دی چې خلک موږ سره مرسته ونه کړي او دا لړۍ ادامه پیدا کړي. دا ناورین به هر کور ته ورسي، هر کوڅې ته ورسي او هیڅ ګورنات مسؤل نه وي.
خغل مجروبي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت په کشمیر وس محل 4525 تر رسیدلې ده. د خبر په تیرو 24 ساعتونو کې 1800 شپږ ته مثبت په حساب شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې تر اوسه 1300 کسان له کووید 19 ناروغي روغ شوي او 209 کس به د دې وایرس لامل مړه شوی دي. په همدې حال کې روغتیا پالان هم د دې وایرس خبرېدا اندېښمن کړي دي. په کابل کې د انتانی روغتون رئیس ډاکټر اسد الله اسمت وی د کورونا وایرس د خبرېدو بڼه اوس بدله شوې ده.
د ټولو متنانو نه دا خواهش ده چې خصوصا په ګرمسېلو ولایتو کې او په کابل کې خلک داسې وایي چې دا اوسنۍ کوم مرض چې پیدا شوی چې موږ ډاکټر صاحبان چې د انتانی ډاکټران نه دي هغه وایي چې دا مورقه ده، دا شکل د کورونا ده ما شکل تغییر ورکړي. نو بهتره خبره دا ده چې دوی دې دغه شفاخانو ته مراجعه وکړي چې هغه د کورونا ده.
د خلکو غواړي چې د کورونا وایرس تر جوړېدو پورې د عامه روغتیا وزارت سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د حکومت لوري په وار وار له ټینګار سره سره لا هم خلک قرنطین جدي نه نیسي او عادي چلند ورسره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به فریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا چاپ خبرونې فارن پالیسی په دې اړه لیکنه کړې چې د طالبانو په رهبرۍ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سولې پر روانو هڅو کې دوی سره ویشلې دي. لیکوال دا خبره د طالبانو حکومت او غربي استخباراتي چارواکو په حواله کړې ده. د لیکنې په حواله د طالبانو ګڼ عالي رتبه چارواکي اوس د درملنې په حال کې دي او د ملا عمر زوی ملا یعقوب ته د لنډمهاله رهبرۍ لپاره زمینه برابره شوې ده. د فارن پالیسی خبرونې په حواله د افغانستان لپاره په حساس وخت کې د طالبانو عالي رتبه مشران ناروغ سوی او په مهمو پریکړو کې حضور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د فبروري پر 9 د لاسلیک کړي موافقې له مخې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په کمولو بوخت دي. د فارن پالیسی خبرونه د لیکوال تحلیل دا دی که د طالبانو پر رهبری کې ګډوډی راسي چې احتمالي تاوتریخجن رقابت ته زمينه برابر کړي، نو دا د سولې پروسه بل پړاو اغیزمنوي. په مقاله کې په لندن کې د ملي خدماتو شاهي انسټیټیوټ د یو مخکښ متخصص انټونیو ګیستوزي خبري هم راخستل شوی چې وایي د طالبانو رهبر مولا هبت الله خونزاده لڅونه یو د طالبانو په غونډو کې نه ترسترګو کېږي او د هغه ځای د هغه مرستیال سراج الدین حقانی نیولی چې د حقانی افراطي شبکې د بنسټ د شغلی ګیستوزی په خبره اوس حقانی هم احتمالاً په کرونا ویروس اخته ده او د طالبانو رهبری ګډوډه سوې ده. په کابل کې د ملي امنیت ادارې یو چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط له فارن پالیسی سره خبرې کړي دا تایید کړي چې د طالبانو مشران په کرونا ویروس اخته سوي، خو سرچینې ویلي دا معلومه نه ده چې ملا هبت الله اخونزاده هم په هغوی کې شامل دی او که نه. په کوټه کې د طالبانو او د غرب استخباراتي سرچینو ویلي د ملا عمر زوی ملا یعقوب د سراج الدین حقانی پر ځای د طالبانو د عملیاتو رهبري پر غاړه اخیستې ده. خو زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي له ازادي راډیو سره په تماس کې د طالبانو په رهبرانو کې د کورونا ویروس د خپرېدو موضوع رد کړه او وایي د دوی ټول مشران په خپلو چارو بوخت دي. اتلانتیک شورا په خپله ویبپاڼه کې د فرانسې او کاناډا لپاره د افغانستان د پخواني سفیر عمر صمد لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي پر اهمیت راڅرخي. لیکوال وایي د کورونا ویروس لانجې، اقتصادي رکود، د راتلونکي په اړه غیر یقیني حالات او د روژې پر مهال تر نامنیو وروسته بالاخره افغانستان د اختر پر درې ورځو کې په اوربند سره سیاسي پرمختګ تجربه کړ. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې تر اختر وروسته هم د څو ورځې نافذوي اوربند له هم رعایت کېږي او تر څنګ یې د دواړو خواوو لخوا د بندیانو تبادله روانه ده. د اتلانتیک شورا په مقاله کې لیکوال هیله ښولی چې د بندیانو تبادله ښایي د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمینه برابر او د افغان ډیپلوماټیک سرچینو په باور شایي د مذاکرې په جون میاشت کې چې راتلونکې دوشنبه اوله ده ووسي. بین الافغاني مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوي وې د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله وځنډول سوې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله وایي د سولې مرکچي ډله چمتو ده هره شېبه له طالبانو سره خبرې پیل کړي. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ په کابل کې یو کنفرانس ته وویل د اختر درې ورځنی اوربند د تاوتریخوالي کمښت او د بندیانو خلاصون هغه څه دي چې د مخامخ خبرو لپاره ښه زمینه برابره کړې ده.
د میمیشت یو دیرشمه یعنی نن د تنباکو نه کارولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې دا ورځ هر کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې د تنباکو کارول یوه لویه ستونزه ده. نورحال له ډیوی نادر څخه.
په افغانستان کې زرګونه ځوانان په تنباکو اخته دي. هغوی چې سیګریټ څکوي، قیلون او دودیز چلمونه وهي او نسوار کوي د تنباکو له ډیرو کارونکو له ډلې څخه دي. د ولسي جرګې دوهم منشي حجت الله خردمن وایي د ملي شورا لخوا د تنباکو او د خانیاتو د کنټرول قانون په 1992 کال کې تصویب شوی، خو د حکومت لخوا لا هم عملي شوی نه دی.
د دې قانون پلي کولو برخه کې بیغوري شوې ده. له بده مرغه چې قانون یې پلي نه شو کړای، موږ د هیواد بیلابیلو برخو کې د تنباکو د کرکیلې شاهدان یو. کارول یې هم هره ورځ مخ په زیاتېدو دي. ځوانان او له بده مرغه له قانوني سن څخه واړه ماشومان هم ډېر کاروي.
د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د تنباکو د منع یا نه کارولو په نړیوالې ورځې له هیوادونو غواړي چې د تنباکو کارولو کچې د کمیدو لپاره له هرې ممکنه لارې استفاده وکړي. په داسې حال کې چې هیوادونه دې برخه کې د مهمو اقداماتو خبره کوي، خو لا هم په نړۍ کې د تنباکو کارولو له امله د مړینې او د خلکو د اخته کېدو شمېرې د اندېښنې وړ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال نږدې 8 میلیونه خلک د تنباکو کارولو له امله مړه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د غیر سري ناروغیو برخې مشر سید حبیب اروال وایي د تنباکو د کارونې کچې ټیټولو برخه کې کوښښونه روان دي. ښاغلی اروال ټینګار کوي چې د تنباکو په وارداتو او تولیداتو باندې د مالیې زیاتوالی به وکولی شي چې په دغه هیواد کې د تنباکو د کارولو پراخه کچه کنټرول کړي.
په کوشش کې چې د تنباکو په وارداتو او تولیداتو یا ټکس یا مالیه اوچته شي. که دا کار وشي د تجربې په اساس به انشاءالله د تنباکو نه د استفاده کوونکو په کچه کې به ټیټوالی راشي.
د ښاغلي اروال په خبره په دې برخه کې ځینې کارونه هم شوي دي. د ډاکټرانو په وینا تنباکو د کرونا وایروس په لیږد کې هم رول لري. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عبدالسلام ریان ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې چې کرونا وایروس لوی ګواښ دی، د د تنباکو کارول یې ګواښ نور هم زیاتوي او د لا خپرېدو لپاره یې زمینه برابروي. د تنباکو کارول هر ډول چې وي د خطرناکو او مرګونو ناروغیو لامل کیږي، لکه تنفسي ناروغۍ، د زړه ناروغۍ او سرطان ناروغۍ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا دغه هیواد کې هر کال د تنباکو له کارولو څخه د رامنځته شویو ناروغیو له امله شاوخوا 20,000 کسان مړه کیږي. په پوهل شویو ځایونو کې لکه رستورانتونه، د ودونو سالونونه، کورونه او حتی ملي بسونو کې د تنباکو دود کول کولای شي چې نور په بیلابیلو ناروغیو اخته کړي او په آزاده فضا کې ونه استفاده بیا چاپیریال ککړوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبوو. د بریتانیا، جرمنی او فرانسې حکومتونو د امریکا پر دې پریکړه چې ایران ته د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو ورکړل سوی معافیت ختم کړ نیوکه کړې او د افسوس وړ ګام یې بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی هیڅ توجیه نه لري چې ایران له اټومي پروګرام سره په ملکي برخه کې د همکاریو ورکړل سوی معافیت تمدید کړي. مایک پامپیو وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو ژمنو په وار وار سرغړونه کړې ده. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د جرمنی، فرانسې او برېټانیا حکومتونو پرون په وګړه اعلان کې وویل چې دوی د امریکا پر دې پریکړه چې ایران ته ورکړل شوی معافیت لغوه کړی خواشینی دي. دوی ویلي چې دا معافیت د نړیوالو د اټومي موافقې یوه اساسي برخه وه. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. په دې موافقه کې روسي، چینایي او اروپایي شرکتونو ته اجازه ورکړل سوې وه چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر ملکي اړخ همکارۍ ته دوام ورکړي. خو د امریکا متحدو ایالاتو په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه نیمګړې وبلله او د وتلو اعلان یې وکړ. تر دې کار وروسته امریکا پر ایران بندیزونه له سره ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېر اونۍ په ویلا مې کې ویل چې ایران ته ورکړی معافیت یې لغوه کړه. ویل چې د ایران د رژیم اټومي اخاذي به پر دې هیواد فشار لا زیات او په نړیواله ټولنه کې به یې منځوي کړي. دا په دې معنی ده چې د عراق د درنو اوبو په ریاکټر کې په کار کې د تهران د تحقیقاتي ریاکټر لپاره د سون د موادو په برابرولو او له ایرانه د اټومي زبالې د ایستلو په برخه کې همکاري پای ته رسیږي. په دې اړه د جرمني، فرانسې او برېټانیا حکومتونو په ګډ بیان کې ویلي چې دا پروژې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک په ملاتړ پر مخ بیول کېده او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره وي. په بیان کې ویل شوی چې په دې ډول نړیوالې ټولنې کولای سوای چې دا ضمانت ترلاسه کړي چې د ایران اټومي فعالیتونه د سوله ییزو اهدافو لپاره او مسؤول دي. د روسیې حکومت هم د امریکا پر وروستي اقدام نیوکه کړې ده. مسکو ادعا کړي چې د امریکا بهرنی سیاست په غیر مترقبه او خطرناک لور روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی ویلي چې د امریکا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک څرګند تیری دی. هغه ویل چې که د امریکا دا حرکت د ایران حق ته چې باید اټومي پروګرام ولري زیان ورسوي قانوني اقدام به وکړي، خو هغه نور جزئیات ورنکړل. د امریکا حکومت د ایران په بوشهر اټومي تاسیساتو کې د نړیوالو کارپوهانو فعالیت ته نوې ورځې مهلت ورکړی ترڅو هغوی په مسؤول ډول کارونه سرته ورسوي. د امریکا په کانګرس کې د ایران مخالفان او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره باور څرګندوي چې ایران ته ورکړل شوی معافیت دا موقع ورکوله چې داسې ټکنالوژي ترلاسه کړي چې له هغې څخه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کېدلی شي.
که څه هم ګڼ ټلویزیوني چینلونه سپورتي سیالۍ ښیي، خو ګڼ شمېر خلک غوره ګڼي چې په لوبغالو کې حاضر وي او د خپلې خوښې لوبډله تشویق کړي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شاید تر نامعلوم وخت پورې نندارچیانو ته اجازه ورنکړل سي چې لوبغالو ته ولاړ سي او د خپلې خوښې ټیمونه تشویق کړي. په جاپان کې یوې کمپنۍ د لوبغاړو او لوبډلو د مجازي تشویق لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی. نور لیسمت څاروان.
کورونا وایرس د انسانانو د ژوند ډېرې چارې ټکنۍ کړې، اقتصاد یې اغېزمن کړ او حتی سپورتي سیالۍ یې هم په ډېرو هیوادونو کې تم کړې. او سوکه سوکه ځینې هیوادونو سپورتي سیالۍ بیا پیل کړي، خو دا شرط یې ورسره ایښی چې په لوبغالو کې به نندارچیان نه وي، ځکه چې ګڼه ګوڼه د دې وایرس د خپرېدو سبب کیږي. خو د دې لپاره چې لوبغاړي د نندارچیانو تشویق ته اړتیا لري، د ټکنالوژۍ یوې کمپنۍ داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې په وسیله یې خلک کولی شي د خپلې خوښې لوبډله تشویق کړي. د یاماها کمپنۍ له لوري د مجازي تشویق اپلیکیشن کارونکو ته امکان برابروي چې د یوې تڼۍ په کې کاږلو د لوبغالي یا سټیډیوم له لاؤډ سپیکرونو لوبغاړو ته د تشویق راز رازداري ورسوي. دا مجازی تشویق لوبغاړو ته کټ مټ هغه سه احساس پیدا کوي لکه په لوبغالي کې چې لسګونه زره نندارچیان حاضر وي. که د کوم ټیم مینوال یا خواخوږي لږ وي د هغې لوبډلې په پلوۍ زوږ او چکچکې به لږې اورېدل کېږي، خو که کوم ټیم ډېر مینوال او تشویقونکي ولري په لوبغالي کې به یې ژغ هم ډېر اورېدل کېږي. د دې اپلیکیشن کارونکي به د لوبغالي په منځ کې اورېدل کېدونکي تشویقي ژغونه هم اورېدلی شي. تر دې وړاندې ګڼو دولتي او خصوصي ادارو هم آفیس یا له کوره د انټرنیټ لارې کار ته مخه کړې او غونډې یې هم آنلاین کړې، خو یوازې د سپورتي مسابقو د نندارچیانو ستونزه لا نه وه حل شوې. ویل شوي چې له دې اپلیکیشن څخه د موسیقي په کنسرتونو کې هم په ورته ډول کار اخیستل کېدی شي.
تاسو ازادي راډیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسله والو طالبانو 215 تنه بندیان خوشې سوي دي. د پروان چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو د هوان مرمۍ په یوه چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د فراه چارواکي وایي روان مریض کال به په دغه ولایت کې په لسګونو پراختیایي پروژې عملي کیږي. تیرن ولسمشر حسن روحانی پرون ویل چې په دغه هیواد کې به ډیر ژر په جمعتونو کې ورځني لمونځونه پیل سي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل واشنگټن ته د ورتګ لپاره د ډونالد ترامپ بلنه رات کړه. د امریکا ولسمشر انګلا مرکل ته بلنه ورکړې و چې د نړۍ د سترو او صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې چارواکو له امریکا غوښتنه کړې چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره د اړیکو د پرې کولو پر پریکړه له سره غور وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د هغه تور پوستي مړینې سخت غمیزه وبلل چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د نیولو د حادثې پر مهال یې سا ورکړې ده.
د ژوند رنگونه.
نوم دې محمد جاوید د لوی پکتیا اوسیدونکو یم. کیمرامین په خیس کار کوم. ما خپل مسلک هم دا نه ده، ما رشته اقتصاد ده او غزلته ورکړی کیمرامین ته یم. ریاست کوچیانو کې هم دا داخل د ریاست کې کوم غونډه وي، مسلمون خبره خلو او عکسونه خلو.